په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، یو بل خبرونه ته مو زه فریبه ظاهر هر کله کوم. دوستانو په دې یو ساعت کې ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې تر دې ساعت د په مهم خبرونه یې پیلو. سرکه د مهمو خبرونو سرټکی د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي، او د لبنان ولس مشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصيل د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو او بخشي د دې ولایت یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د بغلان د امنی قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. د پیښه تیر شپه په پلخمري ښار کې شوې ده. شغله بشارت زیاته کړې چې په دې پیښه کې د اندرابی یو زوی او موټر چلوونکی هم ټپيان شوی دی، چې روغتي وضعیت د ډاډ وړ شول شوی. پلخمري ښار په دې ورستیو کې د څو امنیتي پیښو شاهد و. بلخو د فاریاب یو دینی عالم د دې ولایت په مرکز میمنه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د فاریاب د قومندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه دینی عالم رحمت الله نومې ده، نن سهار تر منځ وروسته د کور او جمعه تر منځ لار کې پر نشه سو. د دې پیښې لا تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګولته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته، د ترانزیت موضوع پکې شته، د ویزې موضوع پکې شته.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشر به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي، او غړي به د جرګې د نه حکومتونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده، په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاع ځواکونه مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه، خو نن به په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو باندې بحث کوي. شغل ستولتنبرګ په ډاګه کړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی، خو د زیاته کړی چې ناتو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په ورستۍ مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. په دې نوې دقیقې مناظره کې د دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و. ډونالد ترامپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته شدل سوی، د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا وایرس کنټرول و، د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه. ولسمشر ترامپ وویل د امریکا متحده ایالات له ویروس سره ژوند زده کوي، او په خبره یې دروان کال تر پایه به د دې ناروغي لپاره واکسین جوړ سي. جو بایدن بیا وویل چې د کورونا ویروس خوریدل لا هم دوام لري، او په خبره یې ولسمشر ترامپ نیت نه لري د هغه څه چې د یو تیار ژمی وباله مخاوني سي. د بایدن په خبره دوه شل زر امریکایان مړه سوي دي، او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤل دی باید امریکا ولسمشر پاته نه سي. او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغله حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خو مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپې ته موافق رايو په ګټلو سره وتوانېده چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش، بانکي بحران، د فقر د زیاتېدو، پورونه او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ورستل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په ورسو خبري برخه ته په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني خبري روانې دي اروپאי ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی له تباندي سلويشت ورځ رئیس په دوحه کې د خطروسې د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په افغانستان کې په جګړو کې هر ورځ خلک هم وشل کیږي د وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي او به حوصلې کړي دي احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړی استاذای وای هغه وخت را رسیدلې چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درنوي وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټوئیټر په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. خغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت په تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپאי ټولنې استازي د سرګندونې داسې محل کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز عمل پر سرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقه ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي. خو هغه زیاته کړه چې د څلوېخت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې دیوی دو ورځو یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي. دا د څلوېختو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملا احساسو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوروي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپאי ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي ځکه هر ورځ پر څلوېخت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتېږي او نور وګړي وشل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جمعات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
پاکستان ته یو شمیر تلونکو افغانان وایي چې د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیرزی خبرو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړل دي چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر زی چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندا زبرخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاته وی چې نیمه کورنۍ او خپلوان زکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته سره د دلته کار شروع کینو په پاکستان ته د خاطر زو چې الته کاروبار د التزمون ژوند په امن کې دی. نیمه کورنۍ مولته دي، نیمه کورنۍ مدلته ده. مسته نه سوک نه زی پاکستان ته تک خو چې د منګه مجبوریت دی. ماماګان مولته دي، کورنۍ مولته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وای یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی. او لدی سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرالله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیر ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوري مدیریت یاد شوې دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
کې ننګرهار والی د جلالتما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې ډیر زر هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنونو
دی د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو د ولایت په ولایت په نننی خبرونه کې چې د 2 بجو تر 3 بجو پورې خبريږي پر لوګر ولایت باندې ژغېږو. د دې ولایت مسولین به هم وی په خبرونه کې او ستاسو پوښتنې او نظرونو ته جواب وایي. نو د ساده رادیو سره پاتې شئ، خو اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو د نړیوالو ورځپاڼو مهم ټیک بل سفیر الله ستانکزی خبرو چې د افغانستان په اړه تبصرې کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د دوو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې 2 لسیزو ته غزیږي او پکې امریکایي سرتیری، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او پتیره افغان ملکیانو ته ډیره زیاته مرګجوب لا واوړي. خبرونه لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیری کور ته راستانه شي. رویل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بیلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کیږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خاوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په ترې ولاندې وقفه وروسته به وورو.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بیا هم خبرونه انتشار اغلاست. اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګيانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسی په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د خلاتر بروجونو سرحس کولې شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکی او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. کده نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالی بیننګی ته دي ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نو اوس می د زړستنې کګي در پسې دینه. دا هرڅه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک دی وی نیمګړي برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو زکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونه تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو، کڅوک می وژني لاس هم نه نیسم سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیري ګل په نامه د مشاعره او ملي سربېره د دغه ولایت کرنیز تولیدات ننداري ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیري ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعره سربیره په دغه ولایت کې د بیري ګل مشاعره هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیري د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیري په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیرونی یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې میرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دري په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دیوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شمه هیله یه ده حقی گلاله ما شمه هیله رحم وکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحه هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خوند ځوانانو د پاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولشي و دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ یعنی مونږ د سولې غوښتونکو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوي.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به میکوټه کی وی ځان به می وژلې وی او ویر به میکوټه کی وی رد چ په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی کرخه به می ورانی وی تقدیر به میکوټه کی وی هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی ولی څنګه چا دا تفسیر به میکوټه کی وی زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم ختم برواني وی او تقریر به میکوټه کی وی تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی ستا د لاس نه خ یو زنجیر به میکوټه کی
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه شوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 لیوالتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې مو یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده، د مو خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندې ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبري کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په وګړو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کوټینګې کو
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی دا او خلک کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنځي شوی دی، یو بل سره پیژنګلو جوړ شوی دی او تکرخه دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډیر پخوا راسی خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راته کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لاره وتړل شي، سورز لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لریوالی دی هغه به په دغه طریقه رو رو ختمیږي.
مننه بنیرې سب تاسو ترازو کڅام هنرمندانو خدا پولی سره ماتي کړی دي کچې د لره پښتونخوا کې یو خسندر ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي مخامه خبرې پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګې هم لرو. مسئلہ د کتابونو دا د تحقیقاتو دا او د تخلیقاتو دا اکثر وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شي وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کتابوي خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې دا اوس پورې باغال ته مې لاوي دا هغه نو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او څومره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په هغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه د دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دتی سونو دی نو کفرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگری د سوشل میڈیا په دغه باندې او اغه داسه سایټونه یا داسه ویب پانی جوړی کړي چې اغه مواد چلته پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوډ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سریبا د تلو راتلونه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي. نو دا به کې وداسي خصوي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب. دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي. همدغه رنګ کوم چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسه ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي. کچته د اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کدا اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څړی کې پیدا نکي.
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکی نه وي نو څنګه چې کومه تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په نفسیاتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو کلتورونو مزیر ډیر زړه تاثیر کوي خو یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خو له کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډېر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کو پاو افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کې خلک چون کې بیا د سپریس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دغه خپل سیستم دی نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لکه سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترست مشکلات وی لګ دغه بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهیرو ته او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره پکار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان وړی دا غی دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغه دا دی چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې الته چون کی غی ته مسائل دی مشکلات دی نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غی سره بغت تګ را تګ راشه در شپه زیات وی خلک خبري کی دلته چې راشینو دا دا یو غټ دغه وی
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځم تغییر ورستر بل په زیات دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبر او کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي خدا سیدا چې په کار دادا زما دا خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکي یو یو د پښتو ځان کې جذب کینو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وی چې د یو څه د واجب شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډیر شاعران بس هم دا غوازنه علت د شعر او شاعری
دا جګړې دي
دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعری شروع کین څومره عمر دي درلوده
نو تقریبا نور شپ زما په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعری سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو
خو دا کله د شوی د کله ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړی دا د 14 کالو عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مینه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینیږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وشي د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راجوندې شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به وچې د ملنګزي صاحب د شاعري اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تاته دا وي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ اوسه سي ټول ملګرتیا هم واکه نه غوږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جرنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وګینو زمونږ ناس ټول ټول د ملګرو سره په ما باندې ډیر نیو کېم کې خو لا دا سوال هغه ته په خپل واضح هدي چې څو وګ چې شاعر ایمان او قابل جاني په دې پوهیږي چې دا شعر د سي یو مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اوریدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې ترڅنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد د بیلګې خېږي ګنې سعود رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دی نه چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکلم به داسې نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړي شي کې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب څه دی وې دا ځل ک بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل ک بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو با سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوکی ښکاری سلو کې وچرتا رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیلنه کوم هر باغ د مینې مې تالا وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنه باندې نور څه وای یار کمینه دی رښتینی اوسی د ملنګزه خو به پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینا چې چا سر درلودله اغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپل مینا کې ناکام شي هم داسې ده
ما درته یو چې شعر او شاعری وته پد یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسو چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط
ما چې چلی کلی ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستاوي او نظر زماوي هو کنه څنګه ستاوي او سر زماوي او داسي وی جګړې ته هوسی غما غشي ستا باندې او ټټر زماوي او تبران څنګه بے غور شوي وي لګوندې کتاب باندې اثر زماوي او دا حد بدمین لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګ زی سوي زلو خای او کومه دې یو خل شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کلی دي کوم کتاب دې چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ اړې برخې ته پرمختګ کړي دي نو شعر شاعري هم نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا غمو چې څه لیکون زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو په ماشاءالله زه ډیر سخت متاثر یم دا غو شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري هغه په هر معیار ویلې کې د مینې لپاره ویلې دي د وطن لپاره ویلې د خپل خلکو ولسمه لپاره ویلې دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوکه مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپل لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعران وستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه قلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده رور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګ زه ست ډیرو شینو ته چمتو یم د پمینه کې د سر ور کول د پارا هر څه ته د غاړې خې د پخلې دیو کې چې ستا چا سره مینا د چې هغه هم تا سره دغه سیمینا
ولا یو سره مینا وي انوري چې ځان د هر څه سره
شکسپیر وای چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړی چې په هنر یې بشپړ کړی د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چوندای شین سهار وو له عمره په خخزه د نان وای تر مخ پر حواره تک کېناسته د چادرې لڅلور کونج سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راز وړاندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غکی واورید دا زایز ما دی لو عمر په خې خزی ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخیده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره په خې خزي پزه کشکړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکړل ګوتی یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو علا د ناستې لپاره د هوارتیګې خېوا له عمره په خې خزي ور وکتل نوې راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځواني ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرېښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وویستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړي دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو څه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په سوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارې دوله غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غژیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلې وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې ځای مې کړه جنکو بتنونه کولمه به دریاو ته وایي، یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم کنه. ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرب بول یا دیشه تبلی د کوم ضربونه دی نمونه دی د مز دکړو د رفتار مز دک خو ډیر کار مې د هندستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
کله چې راته وایي چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبینه کار اخستای؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلې دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلې دي ما ګلوړنې سندره شوه، هغه هم په دریا کې ټلویزیون نه چې نشېدله. اولینه سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه وشو، اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې کنه؟
دایره سره مې اولینه سندره د ټلویزیون نه روته،
له ټلویزیون نه روته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوه، یا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته کنه، که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه، هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی. ولې لرګی اوږ لرګی دی؟ ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي؟ هغه داسې هغه ورکو اړمونه ورکو زرکوب شي هغسې ګردای شي کنه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه دلته راغلم خپل دریا هم هغه شي تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کنسر خلاص و. ما ته یې هغه وویل چې هلته راشه. ستړي مشه سره کوې زه د دریا استاد یم تاجکستان، او دې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي، خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منول نه. ما ورته وچې د زده کړه ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم، کلی کې مې زده کړه. خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته، داسې وایي چې دا ما ته پته اثر وړه. ته دوه کار دې دی نه اخلي امبم مو زیر امبم دا مانه ده کنه؟ دا مانه ده.
دا دایره وهل پارک لی او ار ولایت کی فرق کی کټول په یو رقم وهی
ګوره جزای کوم وین ده ما بخی دنیا سره پارت ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قزاقستان کې په دې زګزدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نموم زده کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي دا سند د دې خزو او د زې چوي زې داسې ګوره دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زې داسې ونه شي لکه تبلیغ نه وایم دته کی دا ویم د دې ته مې تاسو خو ده دا بل راپسا بیل بیل ده
د سره هم د دوام
د ډول کی ددرا
ددرا د نمونه چپی هي
د هندستان هي بنوم
ها او بل سره کم ده که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه او چه بیسر میویلی دیر بخیر
پا گل غندی
Oh, نکو